द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
رادیو دین د شورو ورځ د کال 2019 نومبر د میاشتې 28 نیټه دا د وخت پاکستان کې د سحر اتمې افغانستان کې ته واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 10:00 بجې دی په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځا شو کوم ته تلې و یم نن کوم مهم خبرونه اول سر ټکی پاکستان د امریکایي پوز د هغه بیان هر کله کړي چې وایي د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې فعالیتونه کوونکو وسلوالو پر ضد وګامونه اخلي د امریکا سپینه ماڼۍ وایي صدر ډونالډ ټرمپ په ټلیفون د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې د دغې څو شېبې وړاندې صدر پوتین په شام کې د اووه کاله جګړې د خبرو په لار د ختمولو پر سر د شام صدر بشار الاسد سره لیدو کاته کړې دي او د افریقا لپاره امریکایي پوځ ویلي د امریکا پوځي ډرون جاس په یوه برید کې د سلو نه زیات د الشباب وسلواله ډلې کسان وژلي دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان د امریکایي پوز د هغه بیان هر کله کړي چې وایي د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې فعالیتونه کوونکو وسلوالو پر ضد بګامونه اخلي. پاکستانی چارواکي وایي چې دا ګام به سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ لپاره ښې پایلې ولري. افغانستان کې د امریکایي پوز کمانډر جنرال جان نیکولسن د خبریالانو ته ویلي دي چې د دې وړاندیز مقصد د پاکستان پوز افغانستان له خاورې فعالیت کوونکو پر ضد د ډزو مخه نیول دي، کومه کې چې اکثر له عام خلک په هدف کیږي. د زیات اکړه پاکستان ته ویلي که چېرې دوی د افغانستان په خاوره د پولې بلې خوا کوم اندېښنې لري نو هم دې د دوی سره شریکې کړي چې د پاکستان پوز د پولې د بلې خوا نه د ډزو ضرورت ورته نه پیښیږي. تیره هفته د افغانستان په کونړ ولایت کې پاکستانی عسکرو تر څو ورځو پورې ګولهباري د وسلوالو پر ضد کړې وه چې له کبله یې په ګڼ شمېر خلکو د یادې سیمې څخه کډې کړې وې. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د خاورې نه په سرحدي سیمه کې د پاکستان په عسکري چک پوستو باندې وسلوال اکثر له بریدونه کوي چې له کبله یې یو شمېر عسکرو ژوند د لاسه ورکړی او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي پاکستان هر وخت د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ کې مرسته کړې ده. د امریکا سپینه ماڼۍ وایي چې صدر ډونالډ ټرمپ په ټلیفون د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د دغې څو شېبې وړاندې صدر پوتین په شام کې د اووه کاله جګړې د خبرو په لار د ختمولو پر سر د شام صدر بشار الاسد سره ناسته کړې. تیره هفته کې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د روس صدر ولادیمیر پوتین څو واره غیر رسمي خبرې کړې دي کله چې دواړه مشرانو په ویتنام کې د سویل ختیځ آسیایي ملکونو په یوه غونډه کې شرکت کاوه. دواړه مشرانو په شام کې د جګړې ختمون پر سر بحث کړی چېرته چې په دغه جګړه کې د 400,000 نه زیات خلک وژل شوي او په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي. کرملین وایي چې صدر پوتین او د شام صدر بشار الاسد په سوچ کې د شام جګړې او ملک کې د امن پر راوستو خبرې وکړې. د دې یو ورځ وروسته یعنی نن د شروع په ورځ به صدر پوتین د ترکیې صدر رجب طیب اردغان او د ایران صدر حسن روحانی سره ناسته کوي. د افریقا لپاره د امریکایي پوز مشر ویلی دی چې د امریکا پوځي ډرون جاز په سومالیا کې په یوه برید کې د الشباب وسلوالې ډلې سل نه زیات کسان وژلي دي. د افریقا لپاره د امریکایي پوز ویان کمانډر انتونی فلاو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د ډرون په برید کې د پایتخت موګادیشو نه 200 کیلومتره شمال غربي اړخ ته د الشباب وسلوالې ډلې تربیتي مرکز ویشتل شوی دی. د امریکا پوز وایي چې دغه برید د سومالیې د حکومت په مرسته ترسره شوی دی چې ځکه د القاعده وسله ځکه چې د القاعده سره تړون لرونکي دغه وسلوال خپل سومالیه او ګرد نړۍ ته خطر دی. امریکا دې کال د الشباب ډلې پر ضد خوشه ډیر شملې کړي دي چې په کومو کې د شپږو نه زیاتې دې مې شوي دي. د نایجیریا په شمال ختیځ برخه کې په یو جومات کې 13 ورځ شوې ځانمرګي به میچاودنې له کبله د مړو شمېر د 500 څخه اوښتی دی. دا پیښه د اداماو ایالت په موبي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې خلک د سحر لمانځه ته په جومات کې راجمع شوي وو. د نایجیریا صدر محمد بخاري د پیښې غندنه کړې او دا یو ظلم او غیر انساني کار بللی دی. صدر د خپل دفتر نه په جاري شوي یو پیغام کې ویلي چې حکومت به دغه ایالت د بوکو حرام وسلواله ډلې څخه د محفوظولو لپاره هر ډول ګام پورته کوي. تر اوسه چا هم د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو ګمان کیږي چې بوکو حرام ډله پر شا یې لاس لري ولې چې وړاندې هم دې ډلې دا ډول بریدونه ترسره کړي دي. د زیمبابوې صدر روبرټ مګابي د 8 کاله حکومت کولو وروسته په استعفا پایتخت هزارارې کې په سړکونو ګڼ شمېر خلکو خوشحالیانې کړې دي. د زانو په پی ایف ګوند وایي چې نایب صدر ایمرسن اماګاوا به د شورو یا زیارت په ورځ د نوي صدر په حیث سوګند پورته کوي. د زیمبابوې پارلماني سپیکر لخوا د رابرټ مګابي د استعفا لیک ولوستل شو او د هغې وروستو د هرارې ښار په سړکونو خلکو خوشحالیانې کړي دي. بلخوا د عراق په کرکوک ښار کې یو ځانمرګي برید کوونکي په موټر بمې چاودنه کې لږ تر لږه 20 کسان وژلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اورېدل.
د پاکستان حکومت د امریکایي پوز د هغه بیان هرکلی کړی دی چې وایي د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې فعالیتونه کوونکو پر ضد به ګامونه اخلي. پاکستانی چارواکي وایي چې دا ګام به سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد همکارۍ لپاره ښې پایلې ولري. په دې هکله باندې نور تفصیل تاسو ته مهم کاره کلسوم ککړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان د امریکا د فوز د وړاندیز هرکلی کوي چې د افغانستان په خوره د پاکستان په ضد بریدونه کې لاس لرونکي ترهګرو په ضد به ګامونه پورته کړي. پاکستانی چارواکي وایي د سیمه ایز ترهګرۍ ضد همکاري لپاره دا ښه ګام دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال جان نیکولسن د دوشنبې یا ګل په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د دوی د دې وړاندیز مطلب دا و چې پاکستان فوج د افغانستان په پوله باندې د وسلوالو ته ځوابي کاروایی او ځایي وګړو په نقشه کولو څخه ډډه وکړي. امریکایي جرنال وویل په پوله د ډزو د ځوابي کاروایی د مخنیوي لپاره موږ پاکستان ته دا هم وړاندیز کړی کچري د ډیورنډ کرښه په دې خوا د څه قسمه اندېښنې لري نو موږ ته خبر کړي، موږ به د هغې په ضد ګامونه واخلو. د افغانستان چارواکو په وینا تیرونی پاکستانی ځواکونو د افغانستان په پوله پروت کونر ایالت باندې د څو ورځو پورې ډزې کړې وې چې له وجې افغانستان یو شمیر کلیوالو سیمو وګړي د سخت یخنۍ په موسم کې د کورونا پرېږدو باندې مجبوره کړل سو. پاکستانی چارواکي دعوه کوي چې په پوله د وسلوالو دوامداره بریدونه او د ډزو له کبله یو شمیر امنیتي ځواکونه وژلي سوي او یو شمیر نور ژوبل سوي دي. د پاکستان د فوج ویان میجر جنرال آصف غفور د جنرال نیکولسن د خبرو په ځواب کې امریکا شخته ویلي چې د دوی هیواد تل د سرحدي پولو د امنیت د پیاوړتیا لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی آصف غفور د دې وضاحت وکړو چې هیواد د پاکستان اړخ ته په ټولو سیمو کې د ترهګرو څخه پاکه کړې ده او د دې باوجود افغانستان سره په پوله نوې پوستې جوړول او ځواکونه زیاتول او په ډیورنډ کرښه د ازغنتار لګول مقصد دی. په غیر قانونه توګه او د ترهګرو په پوله په آزاده سره د حرکت کولو مخنیوي وسی. جنرال نیکولسن د دوه اړخیزه اندېښنو د حل لپاره په پوله د همکارۍ او همغږۍ باندې ټینګار وکړو او ویویل چې زما په فکر په ډیورنډ کرښه د میکانیزم جوړولو ته وده ورکول پکار دی چې د بېګناه خلکو د وژنه او د بې ځای کېدو مخه ونیوی سي. د پاکستان د سینټ د دفاع چارو کمیټې مشر مشاهد وسین وویل چې د جنرال نیکولسن څرګندونې د پاکستان او افغانستان په پوله د امنیت او انتظام په اړه د اسلام آباد باوري او مستحق اعتراف دی. شاغلی مشاهد حسین وویل چې د امریکا ژمنې د پاکستان او افغانستان په پوله د اندېښنو او امنیت پر ځای کول او د ترهګرۍ په ضد همکاري نه یوازې افغانستان بلکې د پاکستان هم په ګټه ده. افغان حکومت دا تور لګوي چې د پاکستان په خوره ترهګرۍ ډلې او مشران خوندي ځایونه لري، خو بیا پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې په هیواد کې د ترهګرو پناه ځایونه ختم کړي دي او پاکستانی ځواکونو ته اجازه ورکړې ده چې د پولو امنیت خوندي وساتي.
د افغانستان په حق لباندې د امریکا مطبوعات سوایي په دغه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
فارن افیرز د انټرنیټ په ویب پاڼه د امریکای د خارجه تعلقاتو د کونسل لخوا خریدونکې یو مشهور اخبار دی. نن د فارن افیرز د ویب پاڼې په ګڼه کې افغانستان کې د بین الاقوامي امن فوزونو د پخوانی امریکني کمانډر ریټایرډ جنرل سټینلی میکریسټل یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی افغانستان کې په اختیار کړې لار روان پاتې کیدل. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکې په افغانستان کې د القاعده تنظیم او د دوی د قربت طالبانو د حکومت د ړنګولو لپاره په افغانستان حمله وکړه، خو وخت تیرېدو سره سره د یو داسې افغان ملت قیام چې د خپلې ازادۍ حفاظت کولی شي، جمهوریت قائمولی شي، د زنانو تعلیم یقیني کړي او د کوکنارو د پیداوار نوغې اوباسي، د امریکې د حملې په بنیادي مقصدونو کې شامل شول. د طالبانو د حکومت ړنګېدو شپاړس کاله وشول، خو افغانستان نن هم د خپلې بقا دپاره لاس خپې وهي، ځکه چې د افغانستان په ځینو برخو کې حقیقي عملداري د طالبانو قائمه ده. د القاعده باقیاتو او برصغیر هند کې د القاعده د څانګې په نوم د القاعده تنظیم خپلې هلې ځلې بیا شروع کړې دي. دغه شان افغانستان او پاکستان کې د دولت اسلامیه څانګې د خراسان د دولت اسلامیه په نوم سر راپورته کړی دی او په افغانستان او پاکستان دواړو کې پرانستې تڼۍ ګرځي. اگر که د دې ټولو جنګیالو تنظیمونو ځان ځان له مقصدونه او غرضونه دي، خو د افغان حکومت نسکورول د ټولو ګوندونو شریک مرام دی. مضمون لیکي چې د افغان ملی اردو دننه بې قاعدګو او په کابل کې قائم د اتحادي حکومت دننه د یو بل خلاف بغض او کینی او نایدبارۍ د افغان حکومت خلاف د جنګیالو ګوندونو کار ډیر اسان کړی دی. بلخوا امریکې چې د شپاړسو کالو د سرو مال په قربانو افغانستان کې کمی کامیابۍ ترلاسه کړي دي، دا بېشکه چې نیمګړي دي. ځینې امریکنیان دا کامیابۍ په کمزوري بنیاد جوړ دیوال سره تعبیر کوي او په دې د نور مضبوط تعمیر کولو په حق کې دي. هر کله چې نور ډېر امریکنیان افغانستان کې د امریکې ټول شواخون د سرو مال بې ثمره زیان ګڼي. ریټایرډ جنرل میکریسټل په خپل مضمون کې زیاتوي چې دا وخت امریکې سره درې لارې دي. اول، خدا چې په نیولي لاس افغانستان کې کارونه جاري وساتي. دویمه دا چې په موجوده لار روانه پاتې شي. او اخیری او دریمه دا چې نورو زیاتو اقداماتو کولو ته بډې ووهي. خو په دې دریو واړو لارو کې تر څو پورې چې د نور زیات سکول تعلق دی، نو امریکنیان د خپلو نفسیاتو له سببه د خپل ملک او د خپلو فوزونو تر نامعلومه مودې پورې په دې جنگ کې نور انخطې ساتل نه غواړي. البته که دوی د خپل فوز د ککړتیا له سببه افغانستان کې څه ډېرې زبردستې زمینی او حقیقي تبدیلۍ وویني، نو بیا ممکن ده چې د نور زیات کولو د حکمت عملی دپاره د امریکني قام دننه ملګرتیا راپیدا شي. جنرل ریټایرډ میکریسټل د خپل تفصیلي مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې افغانستان نه د طالبانو د نیغو ویستو عمل جاري ساتل په خولې خو اسانه ده، خو عملي طور دا یو ډېر ګران کار دی. خو په افغانستان کې بلې یوې ډلې هم د حکومت خلاف د داسې اثرناک تحریک حیثیت نه دی اختیار کړی لکه څومره چې طالبانو اختیار کړی دی. امریکې له پکار دی چې د طالبانو د شل ګټکولو دپاره سفارتي هلې ځلې نورې توندې کړي او په دې لړ کې د خلیج په ملکونو خصوصي فشار راوړي. په دې لړ کې د خلیج ملکونو نه زیات اهم پاکستان دی. اگر که په ظاهره پاکستان کې د ځینو طالبان مشرانو خلاف اقدامات شوي دي، خو حقانی او دا شان نور ترهګر ګوندونه د پاکستان د پېښور، کویټې او ان چې د صدر مقام اسلام آباد غوندې په لویو لویو ښارونو کې خلاصې تڼۍ ګرځي. دا به ډېره ښه وي چې امریکې پاکستان سره په خپلو تعلقاتو بیا د سره د نظرسانۍ کولو بغیر افغانستان کې امن یقیني کړی وي، خو داسې ممکن لکه چې نه ده.
د پاکستان قبایلي سیمه کې د افغانستان پولي تسهیل ما پوځي عملیاتو له کبله په لکونو خلک بې کوره شول او د دغه خلکو کورونه، اسپتالونه او سکولونه او یا دغه شانته کې نور د کاروبار وسیلې ټولې تباه او برباد شوې. بیا د دغه خلکو په واپسۍ کې د حکومت لخوا یو شمېر ژمنې شوې دي، خو دغه کډوال وایي چې د ډېرو کمو خلکو سره دغه ژمنې سرته حکومت رسولې او اوس هم ګڼ شمېر خلک د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د بېوسۍ او د ناچارۍ ژوند کوي. دی خلکو د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. د ډیور ریډیو خبریال حمیدالله د دې سره خبرې اترې کړي دي او نیغ په نیغه دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
ګران اوردونکو دا وخت د خبري ایجنسی نه چې کوم بې کوره خلک دي هغوی راغلي دي او د دوی یو شمېر ګیلې دي. دوی دا وایي چې کوم د کورونو سروې ده په هغې کې هم د دوی نه وړاندې د نوم د دراج دپاره پیسې غوښتل کېږي. د دوی سره به د دوی په دې مسایلو خبرې کوو. تاسو راته لول ځان را وپېژنئ، نوم راته وښایه او راته ووایه چې مسله مو څه ده.
بس صاحب مسله دا زه خو ملدین خیل یم نه کوم نه نام به طالب خان نه درای کوز په زلوزو کې بس وطن ته څه کسان تللي خو څه سهولات نشته، ځکه نه اوبه شته نه بجلی شته او نه بل سروې مروې به سرسری شوي او وان خواسنه راشوي. دا چا سره پیسې وي هغه وکړه او غریبان پاتې دي.
بس نو په جلوزو کې د اوسه پورې په خیمه کې گزران څنګه دی؟ هلته
څه په خیمه کې څه همداسې کورونه نیولي په پیسو باندې په کرایو باندې، ځکه یو بار لوړ شي نه خیمې شته جب کې اوسیږي ونه کورونه شته ویران دي. بازاس خبرې تکلیف ته ټول په تکلیف کې پروته یې کوم تلیان خپاري خپاري وا سر به خو مته چې سر انداز سر به کیږي کنه بس د غریبانو سره پښتان هم نشته.
تاسو راته ځان راو بجنه او تاسو کور راته وایي چې روان شو
او چې روان شو لکه چې تاسو لا خپه ته چې بارا خبر ایجنسی کې 1 سپتمبر 2009 کې اپریشن شروع شوه. وو
کور موازه ملو دا کنه را ملو نو ولې نه ملو
نه دا ملو کنه موازه نه دا ملو خو انده شانت چې کوم دا کنه اوس دا خبره ده چیف سیکریټری ڈی سی او پی خبر دغه لا د موګا پیل د چې د موګ بندو بس خو ورته مکمل تور باندې وکا کنه موګ لا چې کوم دا کنه بجلی مو هيا کا موګ سره کې جوړې کا موګ لا وبر وکا د وسم چې کوم دا کنه د موګ بچي سکولونه چې بیا یې په ټینټونو کې بیا یونیسف چې کوم دا ټینټونه ورته یو یو ټینټ ورکړې دي او په یو ټینټ کې د پرمرې نه وخت راته پنځمه پورې ټول ماشومان لکه د ګډو بزوی ورمنډلې دي په وړي کې پکې ناشې او سبق یې وخایي او د شپې د موږ لپاره کرفیو لګولې ده چې د اټو بجو د شپږو بجو نه تر شپږو بجو پورې سهار کرفیو به بهر به نه وځي. خو نو کله موږ سړي زخمي شي لاسونه یې مات شي مسار یې مات شي پخې یې مات شي نو موږ د پاره چې کوم نه کنه هیڅ باندې بس نشته موږ به بس انداسې په کارټو کې پراته وو زخمي وو کنه مروم بس مرو به نو موږ د حکومت د هغه د اپیل دی چې په کووي کې هسپتالونه کم کې ودا دې سره سره چې کوم نه کنه موږ لا امبولنس مقرر کړي چې هغه امبولنس ایمرجنسي تور باندې کاروایی کوي.
نوم خامخا وای تاسو خپل نوم وای او
نو شم څه دین دی او یم ستوري خل او 2012 کې راغلی 2012 کې او تر اوسه پر مو پراته یو
ولې نه زی
وطن کولاو نه ری ما کې ویران دي او کلی ویلا ویران دي هر څه ویران دي او سره کې ویران دي او اوسه مونګه خوشحال یو ته لاړ شو کورته او څه سروې شروع دی سرویس او غریبان یې پریښو او مالدار
خپل کور لیدلی په ستوري خیلو کې روان دی که ودان دی
ویران دی او نه شو جوړولی څه شي جوړ کړو
نو اندراج نه شوي
اندراج خو ختم دی اوبه ختم دی بجلی ختم دی اندراج ختم دی
هغه څلور لکه معاوضه ته نه مېلو
نه هغه نه دي میلاو چې ته میلاو دي خلکو ته میلاو شو او موږ ته میلاو نه دي واړه دي دی و نه دي که نه نور بس الله به ساتي الله او بنیادم نه ساتي اوس ته دوه نو واسم نشته ته موږ چېرته ځان ته رزق واخلي.
ګران اوریدونکو دا مظاهرین چې په ډیر ګڼ شمیر تعداد کې نن پیښور پریس کلب ته راغلي وو دوی دا دړکه هم ورکړي چې کړه دوی غوښتنې پوره نه شوې نو دوی به احتجاجي پر لاره چې کوم دی هغه بدلته په پیښور کې موخي او دوی به خپل احتجاج اسلام آباد ته هم وړي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، پیښور.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د روسیې صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون باندې خبرې په داسې حال کړې دي چې را دغې څو شېبې وړاندې د روس صدر د شام صدر بشار الاسد سره په شام کې د جګړې د ختمون پر سر خبرې اترې کړې دي او نن یعنې د شروع په ورځ به د ترکیې صدر رجب طیب اردغان او د ایران صدر حسن روحاني سره هم ناسته کوي. په دغې باندې نور تفصیل تاسې ته زمونږ همکار زید خټک د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او روس صدر ولادیمیر پیوټن نه په ورځ په دې صلاح شوي چې د ملګرو ملتونو د هغه هڅو ملاتړ وکوي چې د شام اوږدمهاله خانه جنگي په پرامن توګه ختم شي. وایټ هاوس یا د امریکا صدارتي ماڼۍ ویلي دواړو مشرانو یو ساعت نه زیات وخت پورې خبرې ترې کړي او د دغه بشري ستونزو ختمولو په اهمیت یې زور راوړی چې لامل یې په ملیونو د شام خلک د خپلو کورونو نه بې کوره شوي. صدر ټرمپ او صدر پیوټن ویلي د شام بې کوره خلک به د ترهګرو نه پاک متحد شام ته یو ځل بیا راولي. وایټ هاوس وایي ټرمپ او پیوټن منځني ختیځ او مرکزی آسیا کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د همکارۍ په ضرورت هم زور راوړي او په دې هم صلاح شوي چې د داعش، القاعده، طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر ضد به ګډه همکاري سیوا کوي. د ترڅنګ دواړو مشرانو یوکرائن کې د اوږدمهاله امن او ثبات جوړولو باندې هم خبرې کړي. چرته روسي پلاوه بلتون خوخي د کیف عسکرو سره په جنگ دي. دواړو مشرانو د شمالي کوریا میزایلي پروګرام ختمولو لپاره دغه هیواد باندې په نور نړیوال فشار جوړولو راضي شوي. نه په ورځ کرملن ویلي د شام امن منصوبې وړاندیز لپاره د شام صدر بشار الاسد ته دروس راتلو بلنه ورکړي چې صدر پیوټن سره په دې لړکی خبرې ترې وکړي. د روس سوچی خار کې د لوبو دستوري پیلیدونکي دي. خو دین وړاندې شروع پورې صدر پیوټن د ترکی صدر رسپ طیب اردوان او ایران صدر حسن روحانی سره به هم ویني. د شام صدر بشار الاسد څلور ساعتو لپاره روس ته ورغلی وو او ولادیمیر پیوټن سره یې لیدلی. د روس صدر وایي د شام مشر سره یې د شام کړکیچ سیاسي حل باندې خبرې اترې کړي. شام صدر دین وړاندې دوه کاله مخکې روس په سفر تللی و کله چې روس شام کې فوزي عملیات پیل کړل او د شام حکومتي ځواکونو ملاتړ یې وکړو. کرملین وایي د امن دغه وړاندیز په هکله به د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی سره هم خبرې اترې کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو امن خبرې اترې جنیوا کې د نومبر په 28مه نیټه ټاکلې شوې دي. د ملګرو ملتونو بشری مرستو دفتر نه په ورځ یو تازه راپور کې ویلي 13 میلیونه شام خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د دغه جګړې لامل 12.6 میلیونه خلک بې کوره شوي چې پکې 15.3 میلیونه کډوال گاونډي ملکونو ته اوړېدلې دي.
د زیمبابوې صدر رابرټ موګابي 8 کاله پس د خپل څوکۍ څخه په استعفا ورکولو رضا شوی دی او د دغې وروستو په هرارې ښار کې د خلکو د خوشحالۍ نه غونډې هم کړې دي او دغه خوشحالۍ نه لا هم نمانځلې کیږي. دا په داسې حال کې چې د افریقا په یو بل ملک سومالیا کې د امریکا ډرون الوتکې په یوه برید کې د الشباب وسله والو ډلې تر سلو زیات وسله وال وژلې دي او په نایجیریا کې د تیرې ورځې د جمعې په ورځ بخنه غواړم د تیرې ورځې په جمعات کې د سهارې په وخت باندې یوې ځانمرګي بمې چاودنې کې د مړو شمیر 500 څخه اوړېدلی دی. راځئ چې نور تفصیل زمونږ همکار د وکیل خان د خولې د وایس اف امریکا راپور کې واورو.
د امریکا د پوځ افریقایي کمانډ افریکام وایي چې د الشباب د سل نه زیات دغه وسلوال د امریکایي پوځ لخوا د ډرون په یو برید کې په سومالیا کې وژل شوي. پوځي چارواکو د وایس اف امریکا سره په خبرو کې وویل چې 13 ورځ د ډرون په دغه برید کې د الشباب د تربیه کیمپ په نخښ کړی شوی دی. کم کیمپ چې د سرخار مغدیشو شمال غربي سیمې نه 200 کیلومتر لري د هیواد په به سیمه کې موجود وو. د افریکام ویاند لوټنن کمانډر انتونی فالو وایس اف امریکا ته وویل چې سر دوی لیدلی د هغې نه دا خبره واضح ده چې په هدف کړی شوي کسان وسلوال وو. امریکایي پوځ ویلي چې دا هوایی برید د سومالیا حکومت په مرسته ترسره کړی شوی دی. امریکا سخ کال د الشباب پر ضد نږدې 1.5 هوایی بمباری کړي چې پکې د 12 نه زیاتې یوازې په دې میاشته کې شوي دي. د دې نه علاوه هم 13 ورځ وختي د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یو جماعت کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شوي دي. دغه برید چې صدر محمد بوهاري یې د ظلم او د شرم ډک برید په توګه غندنه کړې ده په داسې حال کې شوي چې خلک د امادو ریاست په موبي ښار کې د سحر مانځه لپاره جماعت ته ور روان وو. په یو بیان کې د صدر د دفتر لخوا ویلي شوي دي چې حکومت په د ریاست د بوکو حرام د خونړۍ خطرې نه محفوظ ساتلو لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کوي. په سمدستي ډول د دغه برید پړه چا په غاړه نه داغستې خو په بوکو حرام یې پر شا د لاس لرلو شک کیږي ځکه چې دغه برید د یادې ډلې لخوا په تیرو وختونو کې ترسره شوو بریدونو سره سمې خوري په 13 کلونو کې د نایجیریا حکومت پر ضد جګړه کې بوکو حرام د 6000 نه زیات کسان وجلی. بوکو حرام د هیواد په شمالي برخه کې اسلامي حکومت قائمول غواړي. بوکو حرام په خپل عملیاتو کې په ملیونونو خلک د خپل کورونو نه بې کور کړي هم دي. د دې سره سم د زیمبابوي د پارلیمان سپیکر ویلي چې د هیواد صدر رابرټ موګابي د خپل څوکۍ څخه کوش شوی دی. سپیکر جیکب مودندو تیر ورځ د موګابي د استعفا خط یا لیک قانون جوړونکو ته ولوستلو چې پکې لیکلی شوی چې زه رابرټ ګیبریل موګابي د زیمبابوي د آئین شپږ نوي شک یا برخې لاندې په رسمي ډول مستعفي کیږم. په سمدستي ډول د صدر د دفتر لخوا د دغه خط په اقرار یا انکار کې کم پخلی نه دی شوی، خو د دې وړاندې داسې خبر نو چې د زیمبابوي صدر رابرټ موګابي وروسته له هغې د معاهزې سره مخ دی. په ټلویزیون یې ښکاره ویلي چې استعفا نه ورکوي. رپورټونو کې راتلل چې د اتوار پر ورځ په میلیونونو خلکو تمه لري چې هغه به د موګابي د 2 کالو د واک ختمېدل ونمانځي، خو راټول شوي خلک هغه وخت ظلمات شول چې کله نوموړي موګابي ویل راتلونکي میاشت کې به هغه د خپل ګوند د غونډې مشري کوي. نوموړي نه خو د استعفا ورکولو خبره کړې وه او نه په ملکي پوزي لاسوخنه د روان سیاسي بحران خبره سنجیده اغستې وه. هغه ویلي دغه عملیات نه خو آئین ته ګواښ دی او نه د هغه د ریاست د مشر په حیث د هغه واک چیلنج کوي. د هغه واکمنه ګوند زانو پی ایف هغه ته د ګل دروازې ماسپخینې پورې وخت ورکړو چې واک پریږدي او یا لری کېدو ته تیار شي. واکمنه ګوند د اتوار پر ورځ صدر د ګوند او مشرین هم لری کړي او د هغه په ځای د ګوند مرستیال مشر جوړ کړي. څوک چې روانه میاش موګابي د دغه څوکۍ نه لری کړي. موګابي د تیرې یوې اونۍ راهیسې په کور کې نظربند وو او د هغه د واک پریښودو لپاره خبرې روانې وې.
اوس باندې کوې دریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
سومالیا د ډیری مدینه یو نه ختمیدونکي ترهګرای سره مخ ملک دی. ترهګرو د روان کال د شروع نه یوازې د سومالیا په صدر مقام موګادیشو کې د ترهګرای سلويخت واقعیت کړی دی. دوی په دغو واقعیاتو کې خودکش حملې کړی دي، د بمونو ډرک ټرکونه الوزولې دي او د فاصلې نه د بارودی موادو الوزولو حملې یې کړی دي. دغه شان د اکتوبر په نیمه کې د سومالیا د تاریخ د ټولو نه بدترین خونړی حمله وشوه. د اکتوبر په 14 تاریخ کله چې د موګادیشو د هوډان ضلع لاری کوسی د لارو موټرو او د پیاده خلکو نه جقې پرتې وي، ترهګرو د دوی په منځ کې د بمونو نه ډکه یوه لاره والوزوله. په دغه پیښه کې د 400 نه زیات خلک مړه او نور په 100 سخت جوبل شول. دې پسې لږ ساعت پس هم د دغه خاریې په بله برخه کې نسبتا یو معمولی چودنه وشوه چې لومبې چودنې سره د تړون ګومان کیږي. د سومالیې د پولیس ډیپټی کمیشنر جنرل بشیر عابدی محمد دغه حمله د سومالیې د 11 سپتمبر غوندې حمله بللې ده، ځکه چې په دې کې څوک هم بچ پاتې نه شو. د سومالیې خلک په بیګنا خلکو په دې قسمه حملو سخت پتو کې دي. دوی خپل ملک کې د انصاف او د امن نارې پورته کړي دي. د ترهګرای خلاف د جنگ د مخې په اړولو کې یو قوت د تحقیقاتو شریکې ډلې دي چې د ترهګر حملو په لټنې کوي، ثبوتونه راغونډي، ګناهګار په ګوته کوي او په هغوی مقدمه جوړوي. دغه تحقیقاتي ډلې په کال 2014 کې د امریکې د خارجه چارو د محکمې په امداد جوړې کړې شوې دي. دوی تر اوسه پورې د 250 نه د زیاتو لویو لویو واقعاتو تحقیقات کړي دي، په باقاعده طریقې ثبوتونه راغونډ کړي دي او د دې ثبوتونو په امداد د دې حملو قصوروار په ګوته کړي دي. د دوی تر نتورک پورې ځان رسولې دي او دوی یې عدالت ته ودرولې دي. د خپل سخت مهنت او ایمانداري له سببه دې شریکو تحقیقاتي ډلو د پولیس په باب له خلکو منفي سوچ بدل کړی دی. د سومالیا د پولیس د غشریکو تحقیقاتي ډلو سومالیا کې د ترهګر حملو په اثرناک ډول د مخنیوي سخت بامبېړ په خپل سر اخیستې ده. د پولیس ډیپټی کمشنر بشیر عابدی محمد خپل بیان کې ویلي دي چې د دې هر څه مطلب دا شو چې د سومالیا پولیس به ډیر زر د دې جوګه شي چې د ترهګر حملو به د کېدو نه وړاندې سوراغ لګی او دا به شنډې بوزي. امریکا د سومالیا د پولیس د دغو دستو په ادرولو فخر کوي او موږ به د دې دستو د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو د نورو زیاتولو د دوی په کوششونو کې د دوی مرسته کوو. موږ د سومالیه خلکو او حکومت سره د ترهګرای د تمبولو د دوی د لوس قول په پورا کولو کې دوی سره ټینګ ولاړ یو. څوک چې د خپلو خلکو د حفاظت د یقیني کولو او د ملک د تعمیر په کارونو کې اخته دي، مونږ په دې او نورو مسلو کې سومالیه سره د خپلې ملګرتیا جاری ساتلو په لوري سترګې نیولې دي.
ګرانو په مردونکو د وایس اف امریکا ډیور رادیو د ادرس ته خبرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د پاکستان په وخت ماښام شپږ د افغانستان په وخت په نیمه بزمن همکاران تاسو وړاندې واري بیا راځي. تاسو ته خو ورځ غواړو، ښه او آباد اوسئ. د الله په امان.